دوی بجې شوې احمد شیبریم د اساجی رډو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه السلام علیکم لمړی هم خبرونه په افغانستان کې تر شپږم ټولګي ورپورته د نجونو د ښوونځیو پر بندېدو د اعتراضونو په ترڅ کې د بریتانیا سفارت ویلي دی چې افغان نجونو او ښځو د زده کړو زر ورځې له لاسه ورکړي. د افغانستان لپاره د بریتانیا سفارت پر خپل ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر د پنجشنبه پر ورځ لیکلي دي چې د افغانستان د سولې، ثبات او پرمختګ لپاره د ښځو زده کړې حیاتي دي. وړاندې په دې پیغام کې راغلي دي چې بریتانیا د افغان نجونو او ښځو ملاتړ ته ژمنه ده. پرون پنجشنبه د جون 14 په افغانستان کې تر شپږم ټولګي ورپورته د نجونو د ښوونځیو د بندېدو زر ورځې پوره شوې. طالبانو د نجونو د منځنیو ښوونځیو او لیسو تر بندېدو وروسته د 2022 کال په دسمبر کې نجونې له پوهنتونونو هم راوګرځولې. په مکه مکرمه کې نن د حج مناسک پیل شول. د سعودي عربستان د چارواکو په وینا په سږني حج کې به څه باندې 2 میلیونه کسان برخه واخلي. له افغانستان شاوخوا 1.5 میلیون کسان د حج لپاره سعودي عربستان ته رسیدلي دي. سبا به حاجان په عرفات کې راغونډ شي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن پاپوا نیوګینی ته ماتې ورکړه. افغانستان په دې بری سره د شلو ورونو د نړیوال جام د اتو غوره ټیمونو پړاو ته لار پیدا کړه. په نننۍ سیالي کې افغانستان وتوانی د پاپوا نیوګینی د شپږ نوي منډو هدف د دریو لوبغاړو په سوځېدو په څه باندې 15 ورونو کې پوره کړي. د ارمنستان پوځیانو نن د آذربایجان د اعدار رد کړه چې ارمني ځواکونو د آذربایجان په نخجوان سیمه کې د دوی پر عسکرو ډزې کړې دي. یو ورځ مخکې تر دې د آذربایجان دفاع وزارت د ارمنستان پوځیان تورن کړل چې په دریو کلیو کې د دوی پر ځواکونو ډزې کړې دي او دوی هم ځواب ورکړی دی. د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ په سرحد کې پر اوربند موافقه شوې ده او په خپلو کې په خبرو دي چې د سولې تړون وکړي. اوکراین او روسیې تیره شپه پر یو بل د بې پیلوټ الوتکو بریدونه کړي دي. د اوکراین وسلوالو ځواکونو وویل هوایي دفاع یې په وو سیمو کې د روسیې له لوري توغول شوي ولس بې پیلوټ الوتکې نسکوري کړي دي. د اوکراین د هوایي ځواک په وینا روسیې ولس بالستیک او کروز توغندي هم توغولي چې نیمایي یې دوی شنډ کړي دي. تر اوسه د مرژوب له راپور نه دی ورکړل شوی. بل لور ته د روسیې دفاع وزارت ویلي دي چې د دوی ځواکونو 8 اوکراینی ډرون الوتکې د کریمیا ټاپو وسبه په ګډون په 5 سیمو کې نسکوري کړي دي. کریمیا ټاپو وسبه په 2014 کال کې روسیې له اوکراین څخه بیل کړه او له خپل خاورې سره یې یو ځای کړه. د اروپا د فوټبال د اتلولۍ جام لوبي نن په مونشان کې د کوربه هیواد جرمني د ملي ټیم او سکاټلند ترمنځ پیل شي. دا مسابقه د کابل په وخت د شپې 12 بجې شروع کیږي. د اروپا د فوټبال د اتلولۍ په جام لوبو کې د څلور روسي وادونو ملي ټیمونو برخه اخیستې ده چې په شپږو ګروپونو کې ویشل شوي دي. پای لوبه به د جولای په 14 ترسره شي.
آزادی په چپو کې
در امواج آزادی
احمد شبریم سلامونه. د ازادی په چپو کې دې پروګرام کې دا مسله چې روچ په افغانستان کې به تر کله د نجونو ښوونځي بند وي، دا پښتنه په تیرو نږدې 3 کلونو کې وخت په خلکو کړی ده، خو اوس مو د بحث لپاره ځکه انتخاب کړی ده چې د جون په 14 شپږم ټولګي ورپورته د نجونو د ښوونځیو د بندېدو زر ورځې پوره شوې. د ملګرو ملتونو په وینا په افغانستان کې 1.1 میلیون نجونې د منځنیو ښوونځیو او لیسې له زده کړو بې برخې شوې دي او 100 زره نجونې له پوهنتونونو پاتې شوې دي. د ښوونځیو د بندېدو اغېزې هم فردي دي هم ټولنیزې. په فردي ډول د وینچلې د زده کړو د پرمختګ مخنیول کیږي، په ځان بے باور کیږي او هیلې مړاوي کیږي. پرنجونو ممکن رواني اغېزې هم وکړي، سترس او استراب ورته پیدا شي. د کورنۍ په کچه ممکن منفي اغېزې هم ولري. په دې اونۍ کې د پانتون یو پیژندل شوی استاد راته وویل چې د دې لپاره فرانسې ته کډه شوی چې لورې په مکتب کې و، کنه له افغانستان نه وته. ټولنیز تاثیرات یې دا دي چې د ښوونځیو بندېدل د راپورونو له مخې په کم عمر د نجونو د ودېدو سبب کیږي، د ښځو د کارونو کچه ټیټیږي چې د اقتصادي ستونزو د زیاتېدو سبب کېدای شي. د نجونو د ښوونځیو د بندېدو اوږدمهاله اغېزې دا دي چې هغه نجونې چې سمې زده کړې نه کوي خپلو ماشومانو ته سم درس نشي ویلی، چې په دې ډول پر راتلونکي نسل هم منفي تاثیر کوي. نو د نجونو زده کړې یوازې د دوی لپاره نه، د یوې ټولنې لپاره اوسمهاله او اوږدمهاله منفي تاثیرات شیندي. د بحث لپاره مو هغه ملمنو ته چې بلنه ورکړې ده چې کله په خپرونه کې راسره یو ځای کېږي تاسو ته به معرفي کوم. د پوهنتون استاد اسحاق اتمر په خپرونه کې راسره دی. اتمر صاحب، نور ملمانه چې کله راسره وصل شو هغوی به هم تاسو ته معرفي کړم. اتمر صاحب، خپرونې ته ښه راغلی. که لومړی له تاسو دا واورو، طالبانو تر اوسه پورې په ښکاره دا خبره نه ده کړې چې دوی د نجونو د مکتبونو د بندېدو مخالفت کوي، ویلي دي چې ثانی عمر، البته دا ثانی عمر له یوه کاله دوم کال ته تمدید شو او دوم کال هم پوره شو او دا د نږدې چې درېیم کال پوره کېږي. علت یې څه دی ستاسو په باور؟
مننه شبار صاحب، تاسو ته لیدونکو او اورېدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. مونږ تاسې اصلا توقع نه درلودو چې د طالبانو حکومت دا د درې کالو دپاره دغه محدودیت په نجونو باندې او د ښځو په کارونو باندې وضع کړي، خو متاسفانه دوی په خپل ژمنو کې هم صادق نه ول، مخالف د دغو ټولو شرعي، اسلامي، عرفي او ملي او کلتوري رواجونو او احکامو دوی متاسفانه چې دغه بندیز وغځاوه. او لکه چې څنګه تاسو ورته اشاره وکړه، امر ثانی خو داسې دی تر دوهم امر پورې چې هغه یا یو میاشت یا دوه میاشتې یا د شپږ میاشتې نه ډېر باید چې نه وي. نو دوی په حقیقت کې یو دروغ، لوی دروغ او غټ دروغ هم خلکو سره وویلی، ګرچې دوی په خپل تعهداتو کې دروغ بده ګڼي او دا د اسلام د اساساتو سره مغایر یو عمل ګڼي، لیکن متاسفانه چې دوی خپله یو لوی دروغ هم خلکو ته ویل، هم نړیوالو ته ویل، چې تر اوسه پورې د دروغ د دې دروغ د دوام دپاره پلمې دوی لټوي او په مختلفو بهانو باندې دغه دروغ او دغه امر ثانی ته دوی ادامه ورکوي. په مجموع کې زما باور او آن داسې دی لکه چې د طالبانو په لومړي ځل کې هم هغوی چې کله پنځه کاله په افغانستان باندې حاکمان ول، په هغه وخت کې هم دوی حتی په هغه وخت کې دغه د ابتدایي تعلیم دروازې هم دوی بندې کړې وې د نجونو په مخ، خو دا ځل بیا ابتدایي تعلیمات دوی
مننه. البته تیر ځل چې کله طالبان واکمنان شوي وو په افغانستان کې یو ډول جنگي حالات وو، کېدای شي چې دوی هم داسې تعبیر کړي چې په هغه حالاتو کې نه دوی پیسې لرلې، نه امکانات لرل، مکتبونه هم ګډوډ وو. خو په هر حال اوس دا شرایط داسې نه دي، شرایط بهتره شوي دي. لیکواله، شاعره او د ښځو د حقونو فعاله شفیقه خپلواک هم په خپرونه کې راسره شوه. د دوی هم هرکلی کوم. اغلې خپلواک، تاسو د اقرا په نوم په افغانستان کې د نجونو د ښوونځیو د پرانیستو لپاره یو کمپاین پیل کړی دی، لطفا د آزادۍ په څپو کې د پروګرام اوریدونکو ته په دې برخه کې لنډ معلومات ورکړي چې دا څرنګه کمپاین دی.
ډیره زیاته مننه. تاسو ته سلام سستو قدرمنو اوریدونکو او لیدونکو ته سلام. د اقرا کمپاین چې مصور او رواداری په ګډه باندې پیل کړی دی، دا کمپاین دوه اساسي برخې لري. په یوه برخه کې موږ د افغانستان څلور ډیر ولایتونو نه د نجونو، هغه نجونو چې له زده کړو نه محروم دي، غږونه راټول کړي دي. دوی خپل د زده کړو نه د محرومیت کیسه کوي، دا چې د مکتب نه پرته د دوی ژوند څه ډول تغیر شوی دی، د دوی پر رواني ځینې ژوند باندې څه تاثیر کړی دی، دوی په کورنو او راتلونکي څه ډول ویني، او دا بېلابېلې پوښتنې شوي دي چې موږ به دا د رواداري او مصور پر خواله رسنیو خپرو. او له ټولو قدرمنو هیوادوالو متمه ده چې دا غږونه د زړه له تله واوري او له نورو سره هم شریک کړي. دوهمه برخه دا ده چې موږ له ټولو وطنوالو نه توقع لرو چې د اقرا کمپاین چې هم د اقرا هشتاګ کارو، هم لټ افغان ګرلز لرن هشتاګ به وي، په دې کې د جینکیانو د تعلیم د اهمیت او ارزښت په اړه خبرې وکړي. کاغه کسان چې په بخصوص افغانستان کې دننه دي، د محدودیتونو له امله نشي کولای پر خواله رسنو یا نورو رسنیزو پلاتفارمونو باندې وغږیږي، امکان لري په خپل جماعت، حجره، کلی، کور کې، په جرګو کې د جینکیانو د مکتبونو د اهمیت او ارزښت په اړه خبرې وکړي. تر ټولو مهم د دې کمپاین لویه موخه دا ده چې د جنکیانو د تعلیم مسله، د دوی د زده کړو نه د محرومیت مسله په یو عادي ورځنی واقعیت باندې بدل نه سي، بلکې دغه بحث جاری وساتل سي او دا پښتنې په بیا بیا مترسي او خلکو سره عادي نسي.
ډیره مننه. اخر خپلواک، لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه چې په دغه کمپاین کې له تاسو سره دی رواداری بنسټ هم همکاري کوي، د رواداری د بنسټ د مش شهرزاد اکبر لنډ سرګندونه لرو.
محرومیت دخترها و زنها از آموزش در همه ما تاثیر دارد و آینده افغانستان را متاثر می سازد. ما باید نگذاریم که مردم به خاطر آموزش دخترهایشان آواره و مهاجر شوند. ما باید نگذاریم که مردم به خاطر تداوی روانی ملکای بیگانه شوند، به خاطر که در داخل کشور کارمند سیو و دکتر زن کم داریم. ما باید نگذاریم صدها از استعداد زایی شوند. ما می توانیم در کنار هم یک آینده متفاوت بر افغانستان رقم بزنیم. ما میتونیم با دفاع از حق آموزش دخترها یک موج عظیم و نیرومند ایجاد کنیم و تلاش کنیم که وضعیت فاجعه‌بار تغییر بدیم. بیاین کل ما به کنار دخترها و مبارزشان بر حق آموزششان بیستیم.
شهرزاد اکبر و لنجونو سره د زده کړو په برخه کې مخالفت نوی نه دی. که چیرته د افغانستان د څو لسیزو جګړو بهیر ته وګورو، هر هغه وسله واله ډله چې د وخت له حاکم حکومت سره مخالفت کړی دی او د افغانستان کوم سیمه یې نیولې ده، ممکن لومړی کار یې دا کړی وي چې د نجونو د مکتب دروازې بندې کړي. اتمر صاحب، ولې
نورې دا فکري ډېر زه داسې فکر کوم چې دا فکري تمایلات دي په افغانستان کې د کوم وخت نه چې تاسو په مکتب کې هم زما یادېږي ځینې ډلې، سیاسي ډلې او مخصوصا اسلامی افراد پالی دلوی افرادی اسلام چه اغوی پا مغی وقتی هم اغاز شرایطو که چهال تا طول فرصتون از زمینی مساعد وی هم مکتب شتون درلود، هم معلم و هم تعمیر و در مکتب، هم کتابون و هم اغا امنیت حاکم و به حواد که بخارون که دوی برد جنوبیان پا مختی زابونه شیندن او دوی با جنوبیان تهدید اول که تاسه مکتب تمزه او نن هم دماغا تفکر سلسله روانه در پا افغانستان که متاسفانه دی دین او مذهب پنون زین دلی دی چه دی مذهب نافذاری استفاده که او اغا دی خبر دی اهداف و دی رسیدلو دی پارا کاروی چه دا یولوی منافقت ده. هم زمنگ او تاس دی سپیسیل دین سر منافقت ده، هم زمنگ حواد سر او هم زمنگ اوسنی او راتلون که نسلون سر یو منافقت ده. دو بدی ترتیب سر دا دیره سیاسی ارخ لری نسبت دین چه دا اسلامی یا شریع یا فرهنگی ارخو لری. زما باور دسته چه دغه ډله چه دغه کارونه که یو ترننه پوری په دې باندې لګیا دي، دا صرف سیاسی فکری طرز فکر دی چې دوی
اکمر صاحب مننه همدغه سیاسي اړخ ته به بیا وړاندې راشو چې ولې دا سیاسي اړخ را پیدا شوی دی. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف په خپل تازه راپور کې ویلي دی چې د زر روزو په ترڅ کې 3 میلیارده درسي ساعتونه د افغان جنو ضایع شوي دي. د دوو نجونو څرګندونې لرو.
سلامونه، زه سمایه یم له ننګرهار ولایت څخه. له کومې ورځې چې زمونږ ښوونځي بند شوي زه نسم کولی چې خپلو زده کړو ته دوام ورکړم. موږ ته د زده کړو زمینه برابره نه ده. ما غوښتل چې په آینده کې یوه ډاکټره سم، یو انجینر سم، یا هم یوه معلمه سم، خو له کومې ورځې چې زمونږ ښوونځي بند شوي دي موږ نسو کولی چې زده کړې مو بېرته شروع کړو. خو د اوس لپاره زمونږ ښوونځي تړل شوي. هیله لرم چې زمونږ ښوونځي بېرته پرانستل شي.
سلامونه، احترامات. نوری هم یوه تن د طب پوهنځي محصله. تقریبا یو نیم کال کېږي، یو نیم کال نه زیات وخت، دوه میاشت کاله پوره کېږي مونږ په کور ناست یو. له خپلو زده کړو نه بې برخې، له نامعلوم راتلونکي سره مخ، او د یو ښه راتلونکي هېڅ څرک څه نه لګېږي. کلونه کلونه موږ د خپلو هیلو ته د رسېدلو لپاره، د خپلو خوبونو لپاره، د رښتیا کولو لپاره موږ کار وکړو. زحمت مو ایسته، ستړې تیرې کړې، شپې ورځې په ځان باندې سبا کړې چې یو ښه راتلونکی ولرو، خپلو هیلو ته ورسېږو، یو یو قدم هم پورته کړو، تر یو ځای پورې هم ځان ورسوو. اما متاسفانه چې اوس هغه ټول زحمتونه چې موږ ایستلي هغه په بوله اوسو، موږ خپلو هیلو نه ډېر لرې پاتې سو. هر ورځ په دې تیریږي، هر ورځ د دې په تمه باندې موږ ویښېږو چې دا ورځې به سبا سي، یو ښه خبر به ترلاسه کړو، د دوی په دریځ کې به لږ بدلون راسي، له ښځو سره به لږ له ښه چلند نه کار واخلي، یو تحول به پکې راسي. موږ اما د دې برعکس موږ چې په تمه یو، د هغې خلاف کار رامنځته کړي.
آزادۍ په څپو کې پروګرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه.
آزادۍ په څپو کې پروګرام له ازادي راډیو په منځني سپد دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري، او د خبرونو تاسو په فیسبوک کې په ژوندۍ بڼه هم کتلی شئ. د بحث موضوع مو په افغانستان کې به تر کله د نجونو ښوونځي بند وي، یعنی دغه عنوان مو ورته ټاکلی دی. په دې بحث کې شفیقه خپلواک، اسحاق اتمر، او د افغانستان د ستراتیژیکو چړونو د نړیوال مرکز مشر عاطف مختار هم را سره مل شو. مختار صاحب، تاسو هم خبرونه ته راغلی، ستاسو په باور دغه پریکړه چا کړې ده چې دا ښوونځي بند کړی دي؟
سلام تاسو ته، ستاسو درنو میلمنو ته، او ستاسو له طریقه د افغانستان مسلمان او مجاهد ملت، اجازه راکړئ چې په ډیر تاسف سره باید ووایم هغه څه چې افغانستان ورانوي، هغه څه چې د افغانستان د نظام پایښت مخه نیسي، هغه څه چې افغانستان انزوا ته وړي، هغه څه چې د پردیو ستراتیژیکو اهداف په افغانستان کې بشپړوي، هغه د نجونو د ښوونځي تړل دي. که اسلامي نظام د خپل ملت د غوس اکثریت غږ نه اوري، دا د افغانستان د ملي منافعو باندې شوشېدل دي. غوره لاره دا دی چې په دغه حساسو شرایطو کې د افغانستان نظام حاکمان د افغانستان منافعو ته وګوري، تر هغه وخته پرې چې د افغانستان د منافعو لپاره تاریخ شتون ونه لري. اسلامي امارت دې په دې متوجه اوسېږي چې په تاریخ کې به دوی نه پوښتنه کېږي. زموږ باور دا دی چې عقیده مو هم دا دی چې د پردیو د استخباراتو یو هدف دا دی چې افغانستان بې سواده پاتې شي، په افغانستان کې د تعلیم لپاره ارزښت ونه اوسېږي. که اسلامي نظام غواړي چې بقا دې ولري، او د افغانستان نسلونه دې د پردیو استخباراتو نوم ورته ونه غورځېږي، غوره لاره دا دی چې بلا قید او شرط د نجونو ښوونځی دې خلاص کړي. دا غږ د افغانستان د ملت غږ دی. ستراتیژیک لحاظ هم افغانستان ته هغه ستره صدمه او ضایه دی چې شاید ملت د توان ونه لري چې دغه جبران کړي. په دغې حساسو شرایطو کې موږ فقط دومره ویلی سو چې د ملت او د نظام په منځ کې واټن ځکه منځته راغلی چې دوی د ملت او د خپلو خلکو غږ نه اوري.
مختار صاحب محترم، تاسو په سیاسي بحثونو کې چې تر اوسه مو له ازادي راډیو سره برخه پکې اخیستې ده، د طالبانو د حکومت تل د دوی د دریز د مختلفو دریزونو ستاینه کړې ده، چې تاسو هم په دې باور یاستئ چې د مکتبونو بندیدل د دوی او د ملت ترمنځ، د طالبانو او د ملت ترمنځ فاصله رامنځته کوي او فاصله یې ایجاد کړې ده، نو بیا هم همدا سوال، دا مکتبونه چا بند کړي دي؟ د طالبانو ځینو چارواکو هم، لکه د دوی د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي معین عباس ستانکزي بیا دا خبره وکړله چې مکتبونه باید خلاص شي. په کابل کې ځینو نورو طالب چارواکو هم دا خبره کړې ده، نو مکتب چا بند کړی؟
یو اصل پذیر ملک کله موږ د طالبانو نه دفاع کول، په هغو مسایلو کې موږ دفاع کړی کوم چې د دوی حق، د ښکېلاک د افغانستان د جګړه د دوی مشروع حق، د امریکایانو اشغال په افغانستان کې د نړیوالو قوانینو او موازینو پر خلاف هم وو، د افغانانو بندي کول او بګرام غوندې شخصي زندانونه ځان ته درلودل، دا زموږ د ملت د سیاسي تاریخي هویت پر خلاف وو. موږ حق درلود چې د اسلامي امارت نه مو دفاع کول. نن نقد کوو، نقد مو هم د دغه نظام د پایښت لپاره دی. دا چې چا تړلی، سرقه مې تړلی، هغه وضاحت دی باید د افغانستان اسلامی امارت استازی دی ورکړي. موږ دومره ویلی شو چې دغه د ښوونځی تړل افغانستان لپاره نه مفید او نه اغیزمن دی، بلکې دا د پردیو استخباراتو د اهدافو پلي کولو یوه برخه دی چې دلته یو ژوندی ملت باید حق د تعلیم او تحصیل ونه لري. به هیڅکله کامیاب او پر خپل پښو ولاړ افغانستان ونه لرو تر هغه وخته پرې چې نجونو ته د تعلیم او د تحصیل بشپړ حق ورنکړو. او دا د دوی انسانی، شرعی، اخلاقی، سیاسی، دینی حق دی چې موږ د دغه حق غوښتنه کوو او د خپلو خویندو سره د دوی سره ولاړ یو.
مننه مختار صاحب. آخر خپلواک د مختار صاحب څرګندونې مو هم واورېدې. اکثریت پیغامونه چې ازادي راډیو ته رسیدلې دي په دې تیرو څو ورځو کې، تر اوسه پورې داسې پیغام زما تر سترګو شوی نه دی. البته وړاندې چې د فیسبوک له لارې کوم پیغامونه راځي هغه به هم له اورېدونکو سره شریکم چې چا د مکتب مخالفت کړی وي، د نجونو د مکتب. ستاسو په باور دا مکتبونه چا ولې تړلي؟
واضح خبره ده چې طالبانو تړلي دي، لکه له دینه خو انکار نه ده. اوس افغانستان په راس کې دوی دي او دا د یوې پالیسي له مخې یوازې په یوه فرمان باندې تړلي دي چې په ټول افغانستان کې بیچونو چرا عملي سوی دی. حتی څوک یوه پوښتنه هم نشي کولی چې ولې، او هیڅ منطقي دلیل حتی دومره خبره نشته چې یوه توضیح خوراکي کنه چې ما د دې وطن په میلیونونو لونو باندې تعلیم درولای دی، ولې می درولای دی؟ یا به زه دغه یو ډاډ
کوچ
دی مملکت دا وګړي
باید خپل وخت دا کوم دلایل چې په تیرو درو کلونو کې د طالبانو د مسولینو لخوا ورکړل شوی دی. مثلا یو ځلې وویل چې د نصاب مسله ده، بل ځلې دا خبره وکړله چې شرایط ډیر مساعد نه دي. ستاسو توضیح څه ده؟
دواړه که نصاب غلط نصاب دی یا نصاب د دوی له نظره سم نصاب دی، ولې د هلکانو په مکتبونو کې همدا نصاب تدریس کیږي، ولې باید لکه نجونو ته همدا نصاب تدریس نه سي؟ د شرایطو خبره ما مخکې هم په څو مرکو کې دا خبره یاده کړې ده، زه اوس هم یادوم، زه بیا هم وایم، او دا یوازې زه نه یم. نو خو اسلام د دوی له راتګ سره افغانستان ته راغلی دی، نو خو افغاني فرهنګ او کلتور د دوی له راتګ سره افغانستان ته راغلی دی. دا خو زموږ نیکونه او نیاګانې او اجداد په دغه ټولنه کې مسلمان دي او په دغه ټولنه کې وو، او که څوک وو که نه وو، که دوی وو که نه وو، که سبا به اصلا دوی یا به نه یي، دا ټولنه به مسلمانه یي، دا خلک به، دا ښځې، دا نارینه، دغه ټول چې په دې مملکت کې اوسېږي، که څوک ورته ووایي که ورته ونه وایي، هغوی خپل شرعي اصولو ته، خپل شرعي احکام دغه ټول به پلي کوي او وي به. نو زه فکر نه کوم. او بل د نجونو مکتبونه همیشه د افغانستان په هر ګوټ کې جدا دي له هلکانو نه. د دوی ټولو معلمین دي او پرسنل د ټول مکتب ښځینه وو، ډېر منظم کالي وو، تور یونیفورم وو د مکتب. زه نه پوهېږم چې نور باید څه وي. او حتی دغه نجونې چې اوس که تاسو ورسره وغږېږئ، موږ چې په دې کمپاین کې ورسره غږېدلو، دې ته آماده دي چې نه پوهېږم هر څه چې دوی وغواړي، هر ډول کالي وغواړي، هر ډول صنف وغواړي، هر ډول لار وغواړي، په هغه لاره باندې لاړ شي، هغه رقم کالي واغوندي، هغه رقم کتاب ولولي، مکتب خودی خلاص کی کنم. لکه دا خو اوس اټس معلومه نه ده. لکه ما ته وایي چې امر رسانی ده، خو دغه امر رسانی تر زر ورځو پورې ورسېده. زر ورځې نور رسیږي کنه؟ زر ورځې وروسته مکتبونه خلاصيږي. 2000 ورځې به موږ نور منتظر یو کنه؟ 2000 وروسته به مکتبونه خلاصيږي. لکه موږ په دې باندې څه نه پوهیږو. او بیا نه پوهیږم، کله کله راسي او دا خبرو کې چې موږ مخالف نه یو، او هغوی چې طرفدار هم دي کله کله ونی مو دغه نه، او هغه توجیه وړاندې کی، هغه د خوشحال بابا بیت را دیږي چې همې ووژنې په خپله هم په ما باندې ژړا، که څه خیار دی ښه مینه وژل هسې شیوان هسې. همداسې دی فکر کوم. نو هم مکتب را باندې درېدلی دی بیچونو چرا، هیڅ منطقي دلیل نشته. او هم ماته وایي چې زه د زده کړو مخالف نه یم، که څوک د زده کړو مخالف نه دي، ولې د مکتب دروازه وتړي؟
بله مننه. اتمر صاحب که تاسو راشم، لکه څرنګه چې اغلې خپلواک توضیح کړل، تر هغه مخکې مختار صاحب توضیحات ورکړل، هر افغان تقریبا همدا خبره کوي چې نه دلیل ورته شته، نه شرعي دلیل شته، نه کلتوري دلیل شته، نه بل دلیل شته. ستاسو که هم یو څه توضیحات تاسو مخکې د خپرونې په پیل کې ورکړل، خو بیا هم که له تاسو واورو، تاسو هغه سیاسي اړخ ته اشاره وکړله مخکې، سیاسي ابعاد یې څه دي چې مکتبونه تړل شوي دي؟
ګورئ، تر کوم حده پورې چې دوستانو په هغه باندې خبرې وکړې، تبصرې وکړې، هغه د تایید وړ دی. زما البته خبره دا دی چې که موږ داسې فرض وکړو چې شل کاله امریکایان راغلل ناپور راغلل دلته یې بمباري وکړ دلته یې زندانونه درلودل دلته یې شکنجې ورکول خلکو ته نو دا د هغه رژیم او د هغه حکومتولي د هغه زمامدارانو مسؤلیت و دا د افغانستان د 40 میلیونه اولس ګناه نه وه یعنی په همغه وخت کې هم شاید که تاسو متوجه اوسئ خلکو په هغه رژیم باندې انتقادونه درلودل خلک مظاهرې کول خلک په رادیو په تلویزیونو کې په هغوی باندې انتقاد کوو ما خپله دا کار کړی چې
بله زه شاهد یم حتما صاحب د ازادۍ په څپو کې پروګرام کې بیا بیا تاسو دا انتقاد کړی
یقینا اوس راغله دې ته چې که طالبان دغه حکومت یا په رضا یا په زور یا په کوم توافق نیولی په هر صورت اوس د دې حکومت حاکمان دي او د دې جزا د شل کالو جزا دې ولس ته نه ورکوي دوی سره چې خبره کته پورته کړي وایي شل کاله به جهاد کړی صحیح دی چې تا شل کاله جهاد کړی خپل د مفکورې دپاره د اسلام دپاره هغه دی جهاد د کامیاب شو بریالی شوي حکومت د په لاس کې واخیست اوس خلکو ته جزا مه ورکوه د دې دپاره چې تا دغه شل کاله جګړه کړی د ناتو سره دغه ولس خو ستا په خوا کې ولاړ په همغه وخت کې دغه ولس خو د ناتو سره نه ودرېدلی دغه امریکایي عسکر چې په افغانستان کې و دغه سره خو خلک نه ودرېدلی شاید یو تعداد هغوی هم د دې دپاره چې هلته ځان ته یو کاروبار پیدا کړي وو یا د هغه مجبوریتونو له مخې چې هغه نظام سره دوی نږدې وو دوی دا کار کړي لیکن په مجموع کې داسې یو شی نه دی چې اوس یې ولس د دې سزا وویني بله خبره دا دی چې بار صاحب زه 25 کاله همدغه د کابل په پوهنتون کې زه استاز وم ما په دغه 25 کلونو کې یو کیس یعنی یو کیس داسې نه دی اورېدلی چې خدای نخواسته زمونږ په پوهنتون کې داسې کوم قضیه رامنځته شوی چې هغه زمونږ د شرمندګۍ یا د محصلینو د شرمندګۍ یو بیلګه شي قطعا او که څوک وایم مهرباني دې وکړي همدغه ستاسو تلویزیون راډیو د هغې په اختیار کې دی چې ما ته په نښه وایي چې په فلاني کال کې په فلاني ځای کې دغسې یو حادثه شوه نو دغه ملامتي د کابل په خلکو یا په نجونو باندې یا په پانتون باندې یا په مکتب باندې اچول دا ډېر ناروا کار دی او د دوی برداشت همدغه دی چې شرایط آماده دي دي
نه اتما صاحب بخشید شرایط و موضوع بل مختار صاحب سره شریکه کم مختار صاحب دغه خبر هم د طالبان ځینې استازي کوي شرایط نه دی آماده که فرضیه ده که فرضاً شرایط په جلال آباد کې دی آماده په خوست کې ولې نه دی خلاص شوی که په خوست کې نه دی آماده په قندهار کې ولې نه دی خلاص شوی آیا څه توضیح پرې برخه کې شته چې څوک ورکړي مختار صاحب
هیڅ داسې دلیل شتون نه لري چې د افغانستان ملت قانع کړي چې هغه د ښوونځیو تړل لپاره استدلال وګرځي هیڅ دلیل نشي ګرځېدلی هر هغه دلیل چې وي هغه د افغانستان د ملت لپاره په عقلاني سیاسي فکري او اخلاقي لحاظ د منلو وړ نه دی طالبانو پر افغانستان باندې حاکمیت لري د افغانستان پر ځمکنۍ بشپړتیا باندې حاکمیت لري او دغه مسؤلیت ورته ګرځي چې د افغانستان د غوث ملت غږ واوري تر هغه وخته پرې چې اسلامي امارات طالبان د افغانستان د ملت غږ وانوري د ملت او د نظام په منځ کې واټن حتمي قطعي دی له بل اړخه مدرسې او ښوونځی د شیخ صاحب هیبت الله په امر باندې مسؤلیت به یې همدغې ته ګرځي مسؤلیت به هغو خلکو ته ګرځي چې د پردیو د استخباراتو د هدف لپاره افغانستان قربان یا په شعوري لحاظ یا په غیر شعوري لحاظ د افغانانو لپاره د منلو وړ نه دي اجازه راکړئ د شل کلن تاریخ په هکله زه هم خپل وضاحت ولرم د امریکا اشغال او د امریکا په لمسون نظام منځته راوړل د افغانستان د ملت د ارادې په خلاف دا چې طالبان د افغانستان لپاره وجنګید د دې خاورې د ازادۍ لپاره وجنګید د امریکا سره بل اخر په دې توافق ورسېد چې امریکا افغانستان پریږدي، دا د طالبانو حق و. اما اوس دغه استدلال دا خبره نشي توجیه کولی چې پرون ما جهاد کړی او نن باید زه ښوونځی وتړم. خو ته چې ښوونځی تړې، د افغانستان نسلونه او نجونې د پردیو استخباراتو لومو ته غورځي. هغه دوی چې افغانستان نه مني، د افغانستان تاریخ نه مني، د افغانستان هویت نه مني، ستاسو نسلونه هغه دوی ته ځي. بل دا خاوره خو د ټولو افغانانو مشترک خاوره دی. دا خاوره خو تنها د طالب نه دی. د دې خاوره مخکې دغه عظیم ستر مجاهد ملت د روسانو د شکیلاک پر ضد وجنګېد، د امریکا د انګلیسانو د شکیلاک پر ضد وجنګېد. دغه ټول نظامونه په د مطمئن وو چې د نجونو تعلیم د انسانانو انساني شرعي اخلاقي دینی حق دی چې امارت اسلامي افغانستان باید دغه غږ واوري. آخري خبره مې کوم، له بل اړخه موږ 50 اسلامي ملکونه، په دې 50 اسلامي ملکونو کې ټول امارت اسلامي افغانستان ته وایي چې ته د نجونو مکاتب پرېږدئ چې دا د اسلامي فکر، اسلامي تمدن او مدنیت لپاره په نړیوال کچه هغه انځور شي چې اسلام بدناموي. غوښتنه مو دا دی چې د اسلامي امارت مشران دې دغه حساسو شرایطو کې د خپل ملت غږ واوري. بله،
مننه.
آزادۍ په څپو کې پروګرام د ماښام له 8 تر 10 بجو په ژوندۍ بڼه
د فیسبوک لارې مو دغه موضوع له اوریدونکو سره د یاسجی رډو شریکه کړې ده. ګڼو کسانو خپلې تبصرې راته لیکلې دي، متاسفانه ټولې نشم لوستی. په دې یو ځای کې تقریبا 170 تبصرې دي، نو یو څو به ولولم له دوی ټولو منندوی یم چې خپل نظرونه له موږ سره شریک کړي دي. فضل رحمان سلامت لیکي چې یا به قیامت راشي او یا به په واکه اخوندان مکتبونه خلاص کړي. میرویس نجیبی لیکلی دی تر څو چې حاکمه ډله د شونځو او د اوسنی چټکو پر مکتبونو څخه آگاه شي او خپل طریز د بشریت د اړتیاو سره برابر نکړي، فکر نه کوم چې د نجونو مکتبونه دې پرانستل شي. حاجی ګل حاجی خان لیکي و بخښي چې زما سترګې هم کمزوري دي او دا نمونه هم کله ناکله سم نه لوستل کېږي. دی لیکي چې د امریکا 220 میلیون ډالر هر هفته راځي نو د جنکوی مکتبونه به بند وي. رایحان بیمار لیکي تر څو چې امارت وي مکتب به بند وي. زړګی لیکي تر څو چې ملا هیبت الله ژوندی وي قسم دی که د نجونو کنجونې د مکتب مخ وویني. محمد اکبر هوتک لیکي تر هغو چې ولس ناپوه ویده وي. نور څه یې نه دي لیکلي. عید محمد سروزوال لیکي تاسو شیطانت ختم کړي، ان شاء الله هر ورځ به مکتب خلاص شي. او البته ازادي رډوی مطلب ده، شیطانت نه کوروره، څه چی بیاغه به وایو. فضل رحمان رحمانی لیکي تر امر ثانی پوری مکتبونه بندي. نور او ریزون کوم ډیر پیغامونه را لېږدل، له ټولو منندوی. کراشم دې تاغلی خپل وخت دې اوریدون کوم دې پیغامونو ته چې وګورو د پدې بحث کې ستاسو درو سر نظریاتو ته وګورو. ازادي رادیو د دې لپاره چې د نجونو د مکتبونو د زر ورځې د بندیدو په ارتباط نن له سهاره فوق العاده پروګرامونه لرل، په بیلابیلو راپورونو کې د خلکو په پیغامونو کې په ویډیوي پیغامونو کې ټول همدا وایي چې مکتبونه د خلاص شي او بیا هم مکتبونه بندي. لیکن که دې تراشم د مکتبونو د بندیدو تاثیر، رواني تاثیر پونځو سره کله سن تاسو خپل دی وینجلې په صفت باندې دغه یو څه توضیح.
ریښتیا خبره سي لکه مکتب د سی و دوره ده چې مکتب نه یو ځل یو څوک پاتې سي هغه بیا نه جبرانېږي. کاشکې ځینې ټولنې فعالې دي، کاشکې د سی و څېړنه اوسې چې د طالبانو په تیره دوره کې هغه نجونې چې له ښوونځیو نه پاتې شوي دي د هغوی کې څو نفر بیا وتوانېدلې چې یو څه ترې جوړ سي. که د یو چا په کاري ژوند کې یو وقفه راسي، یو کلنه دوه کلنه حتی، کولی شي هغه بیرته سمه کړي که نه، لکه ورته رسېږي وکړي. که د یو څوک یو دوه کاله درې کاله وروسته پوهنتون شروع کړي، شروع کولی شي. لیکن مکتب چې یو ځل پاتې سو بیا پاتې سولم.
فکر کوم د پانتونم هم دغسې یو مشکل لري. زه خپل شخصي تجربه وبخشي چې بیان کړم. یو وخت مې یو تحصیلي سند اخیست، بیا مې غوښت یو بل تحصیلي سند هم واخلم له پانتون له دورې وروسته. یو دوه درې کاله وقفه پکې راغله، بیا بیرته به هماغه له ما پاتې سو. یعنی حتی د پانتون په برخه کې هم دا شی شته.
بالکل، حتی ځینې پانتونونه دي بیا نه مني کنه، مثلا که ستا په دغه کې وقفه یو څه زیاته راغلې، ځینې پانتونونه نه مني چې وقفه ډېره زیاته دائمي ده، ځینې بورسي اته نه مني چې ولې دومره ډېر وقفه ده. په هر صورت خو مکتب داسې یو شی ده چې په هیڅ صورت تاوان نه جبرانېږي، نه یوازې د دغو نجونو دپاره بلکې د دوی د کورنیو لپاره. زه دغه حالت ته د کورنۍ ژور خفګان وایم. یو پلار دی چې هغه هره ورځ خپله لور ویني او هیڅ هم نسي کولی. فکر وکړي چې دغه پلار په زړه به څه تیریږي. یو ورور دی چې هر سهار ځي مکتب ته خو خورې نسي تللی. فکر وکړي چې هغه به څومره د وجدان عذاب لري. یوه مور ده چې خپله بې سواده ده خو هغې خپلې لور ته تمه لرله چې یو څه به ترې جوړ سي. اوس ګوري چې هغه هم په همدې برخلیک اخته کیږي، په هغې باندې به څه تاثیر لري. بله خبره دا ده چې د افغانستان اقتصاد ته وګورئ، د ماشومانو تعلیم، د ښځو هلکانو د ماشومانو تعلیم، فقر، روغتیایی ستونزې، دا ټول مستقیم ارتباط سره لري. هغه مملکتونو کې چې نجونې مکتبونو ته ځي د اقتصاد کچه لوړه ده نسبت تر هغه مکتبونو چې نه ځي. هغه ماشومان چې ښوونځي ته ځي کم په خوارځواکۍ اخته کیږي نسبت تر هغه ماشومانو چې ښوونځي ته نه ځي. هغه نجونې چې مکتبونو ته ځي کمې په کم عمر کې د ودېدلو چانس ته نسبت تر هغه نجونو چې مکتبونو ته نه ځي. او په ټوله کې که تاسو د یونیسف دغه وروستۍ څېړنې وګورئ، نو پوهیږم $2 میلیارد دی د افغانستان په جی ډی پی باندې منفي تاثیر کړی ده. کاري قوه کمه سوې ده، کاري فرصتونه کم سوې دي. مثلا دغه هر مکتب کې وي استاد ته په هر مکتب کې په اوسط ډول ښایي 100 استادان وي. تو خو 100 استادانو هر یوې په اوسط ډول 300 نفرو ته ډوډۍ ورکوله. یوه مدیره وه، 2-3 دانې سرمعلمانې وي. دغه هر مکتب سره بل دغه کسان چې په مکتب مختبه خوراکي توکي خرڅول، مثلا نغویاري او کورته ډوډۍ وړله، د کتابونو چاپ، د کتابچو چاپ، د بکسې، د یونیفورم، دغه ټول ته کې یوازې اقتصادي تحلیل وکیا. موږ هر ورځ میلیونونه ډالر تاوان کوو په افغانستان کې. نیم ولس مکتب ته نه ځي.
اغلی خپلواک، ستاسو د اقتصادي ستونزې مسلې ته چې مو اشاره وکړه، مثلا دا اوس په شخصي شکل دولت باندې د افغانستان یو ډیر غټ سرمایه دار دی، له طالبانو سره هم ډیر همکار دی. د دې له خاطر چې لونې په مکتب کې ولا مکتب پاتې دي، ازبکستان ته کډه کړې ده. نو د په ازبکستان کې په $2000 باندې یو کور کرایه کړی وي، خپل ماشومان او خپل نجونې به شخصي مکتبونو ته داخلي کړي دي، پردی ژبه به پیسته کوي، پردی محیط به وي. داسې ډیر افغانان، شتمن افغانان دي چې ترکیه ته تللي دي. او یو علاته لجنو سره چې ما شخصا خبرې کړې دي وای چې دنجونو مکتبونه، نو دا خو کالته په دغه وطنونو کې څه نور پاتې شي، دا بل اقتصادي هغه ضربه چې افغانانو سره مخامخ کیږي. مهرباني وکړئ تاسو
نه یوازې دغه، بلکې ځینې افغانان چې هیڅ اقتصادي وضعیت هم چندان ښه نه وي، مثلا پاکستان ته ډېر زیات چې ماجر سوي دي د لورانو د مکتب لپاره تللي دي، په ایران کې ډېر زیات چې ماجر دي د لورانو د مکتب لپاره تللي دي. دغه ټول بیرته دغه بشري قوه چې وځي، دا اوس چې له افغانستان اکثریت خلک وتلي دي، خو په دې خاطر خو نه دي وتلي چې ټول یې له شوقه وتلي، خو اکثریت یې مجبور دي په دې خاطر چې مثلا زه که ماته هلته د کار اجازه وي، که ماته زما د پوهنتون اجازه وي، که ماته زما د کار اجازه وي، که ماته زما د خبرو اجازه وي، زه کوم لیونی مار چې چل یم چې زه به مثلا په پردي ملک کې اواره ګرځم؟ لکه ولې به زه داسې کوم که نه لکه او لکونه نور خلک همدغسې. دا خو په ټولو باندې یو پانګونه سوي. دغه پانګ د یو چا روزل، د ماسټري او د پی ایچ ډي تر حده پورې، د مکتب حتی یوازې د مکتب نه فارغېدل، په خصوص د ښځو چې هم د کورني چاپېریال هم د ټولنیز چاپېریال اساس دی. ښځه د کورنۍ اساس ده. په ځانګړي ډول د افغانستان غوندې ټولنو کې چې نارینه نه د ماشوم په روزنه کې فعاله برخه اخلي، نه د ماشوم په تربیه کې فعاله برخه اخلي، فکر کې چې یوازې که د باندې نه مړۍ را پیدا کړي، دا یوازینی مسؤلیت دی د نارینه. هومره خو دغه ماشومانو روزنه ټوله د مور په لاس ده، زموږ په ټولنه کې، په خصوص زموږ په ټولنه کې. نو په دغسې یوه ټولنه کې چې ته دا د نسلونو توان دی چې موږ یې کوو، زما ویره دا ده چې یوازې دا خبره نه ده چې دغه 1.5 میلیونه 4 میلیونه 3 میلیونه نجونې به بې سواده پاتې سي. زما ویره دا ده چې دا په 2.5 میلیونه نور نفوس چې ښځې دي او 2.5 میلیونه نور نفوس چې نارینه دي، په دغو ټولو باندې مستقیم اغېز لري. او آی کاش چې یو منطقي دلیل وای چې زه خو لکه په دوامداره توګه خزو په افغانستان کې قرباني ورکړي ده، که جنگ وو که سوله وه، که پاچاهي وو که جمهوریت وو که بل هر ډول نظام دی، ښځه لومړنی ټارګټ د ټولو نظامونو. موږ داسې نه یو چې موږ قرباني ته نه یو چمتو چې د دې وطن لپاره یې ورکړو، لیکن قرباني په کومه بیه، قرباني په کوم قیمت او د څه لپاره؟ یو څوک خو دې دا توضیح کې کنه چې د څه لپاره، زه د څه لپاره؟ زه شل کاله چې دغه جنگ روان و که له هر اړخه و، دوه میلیونه حداقل دوه میلیونه شمیرلې کونډې دي چې دوه میلیونه ښځې دي، او دا په څو کلنۍ کې کونډې سوې؟ شل، دوه ویست، یو ویست، دېرس، نه پوهېږم، له دېرس کلنۍ نه خو به یې هم پورته نه وکړم. د څومره نورو زامن له لاسه ورکړل، د څومره نورې در بدله دي. حتی په یغو سیمو کې ډېرې دغسې سیمې دي چې په هغه کې د جګړې له امله د نجونو ښوونځي نه وو، او تمه دا وه چې کله سوله راشي په دغو سیمو کې به د نجونو ښوونځي پرانیستل شي. موږ له همداسې نجونو سره هم په دې کمپاین کې خبرې کړې دي چې هغوی غیر رسمي ښوونځي ته تللې. مثلا په غزني کې چې موږ کیس لرو، د نجلۍ غیر رسمي ښوونځي ته تلل، او په شپږم صنف کې د دې د غیر رسمي ښوونځي او پښپګم سن کې ورته
په بخښه اخر خپلواک اندغه سیونجلې چې تاسو په دې کمپاین کې له غوښ سره خبرې کړې دي، کومه کیسه شته چې تاسو یې څه ویلې دي؟ خپل حال یې څنګه بیان کړ؟
مثلا د بامیانو نه زما یو انجلې په یاد چې د ریکسم په یاد چې هغه ویلې چې زما بيخي لزوان د سره تور سوي، لزابل نه یو ډیر هوښیار انجلې غږېد او دغه یو ډیر دقیق خبره وکړه. هغه ویلې چې افغانستان 5000 کلن تاریخ لري، او په 5000 کلن تاریخ کې هیڅ یو پاچاهي دوامدار نه ده پاتې شوې. دا ټول حکومتونه پای لري، او تاسو غواړئ چې تاریخ ته کوم ډول تصویر خپل پرېږدئ؟ دا له زابل نوې انجلې پوښتنه کړې وه چې تاسو غواړئ په تاریخ کې په کوم ډول یاد شئ. د کونړ نوې انجلې پیغام چې موږ درلود، هغه ویلې چې ما غوښتل ډاکټره سم، زما پلار غوښتل ډاکټره سم، زما مور غوښتل ډاکټره سم، او دې ته چمتو چې زما په تعلیم باندې پیسې ورکړي. هغه دا مو ویل چې په اوسه تک شخصي مکتبونه هم خلاص وي، زما کورنۍ دې ته اماده وه چې پیسې قرضم کې په ما مکتب وایي، او دا د صنف د مکتب عمومي اول نمره وه، لیکن اوس هېڅ هم ماته نشته، او زه هېڅ هم نه لرم. همداسې له نورو بېلابېلو ولایتونو نه، له بدخشان نه چې موږ کوم پیغام لرو، هغه نجلۍ وویلې چې موږ ولاړو له مظاهره مو وکړله د مکتب مخته، موږ ټول نجونې سهار ټولې سولې د مکتب مخته ودرېدلو چې موږ مکتب خلاص کړي، خو موږ یې په وهلو باندې راوشړلو د مکتب له دروازې نه. او دې ته ورته مختلفو نورو منطقو نه، د غزنی نه چې دا پیغام موږ لرو چې د هغه رسمي غیر رسمي ښوونځی ورته بند کړی، د هغه وایي چې زه سهار راپورته کېږم، زما ورونو ته چای تیاروم، زما ورونو خپل بکسی تیار کړي، مکتب ته ځي، خو زما لپاره هېڅ نه، زه هم د سیما باندې ورسته رسي. خو دې کې ځینې پیغامونه د سیمو، مثلا پکتیا نه چې موږ کوم پیغام درلود، هغه سره له دې چې ډېره زیات خواشینی وه چې له مکتبه پاتې ده، خو بېرته یې دا هم ویلي چې هېڅوک نه شي کولی د دې مخه ونیسي، او په هره ممکنه لاره به دا له تعلیمه ځان نه پاتې کوي. هغه که یو کوچنی آنلاین صنف ته راتلل وي، که د یو کتاب لوستل وي، که د یوې لیکنې لوستل وي، که په بله هره طریقه وي، دغه ټولې نجونې سره له دې چې ډېرې زیاتې ناهیلې دي، فوق العاده زړورې او هوښیارې دي.
مننه اغلی خپلواک. اتمر صاحب، یو بل مسله چې اغلی خپلواک هم اشاره ورته وکړله چې ځینې افغانان پاکستان او ایران ته کډې کوي، یا مخکې ما د ازبکستان او مثال ورکو، دغه خلک چلته ځي او د پردیو هیوادونو نصاب لولي. هغه د خیبر پښتونخوا د یوه شاعر خادم بیت چې دا تعلیم چې تعلیم بولي تعلیم نه دی، سم تعلیم چاته ورکړی غلیم نه دی. فکر نه کوي چې دغه نسل هم په یو شکل باندې بیا تباره؟
اول خو ګوري، لکه چې خور ویلې، دغه وخت داسې یو شی دی چې په هېڅ شي باندې، په پیسو باندې، په هېڅ شي باندې نه اخیستل کېږي. یعنی کله چې وخت زمونږ د لاسه لاړ، غیر ممکن دی چې دغه وخت مونږ بیرته راوګرځو. او دا زه به یو بل هغه هم تاسو ته وکړم، واقعه به تاسو ته ووایم. کله چې 2001 کال کې د کازی صاحب حکومت راغی، نو دلته دغه مؤسسات او دفترونه ورو ورو فعال شول. نو په 2003 کال کې زه کابل ته لاړم، او هلته یو پروګرام کې ما وظیفه ترلاسه کړه. تاسو یقین وکړئ چې زه خپله به د خلکو کورونو پسې ګرځېدم، هغه پخواني ادرسونه به ما لټول چې یو څوک داسې پیدا کړم چې هغه په کمپیوټر پوه شي، چې یو څوک داسې پیدا کړم چې هغه انجینیر وي، چې یو څوک داسې پیدا کړم چې هغه د یو دفتر کار پر مخ بوتللی شي. یعنی په کم اندازه دغه د ظرفیت نشتون، د دې علت دا و چې دغه لس کاله په افغانستان کې د مجاهدینو دوره او د طالبانو دوره تعلیم زمونږ له منځه تللی و. دغه تعلیمي نظام منهدم شوی او د دې تاثیرات د دې نه وروسته هم مونږ لیده چې یعنې دغه ظرفیت نه پیدا کېده سره د دې چې پیسې وې امکانات و هغه موقعیتونه و لیکن کس نو شخصیت شخص نو دغه ظرفیت نو نو دا بل جنجال دی چې راتلونکي نسلونه به هر وخت چې دغه امکانات دوی ته برابر شي دوی به دغسې مشکلات سره مخ وي چې مونږ دغه ظرفیتونه د لاسه ورکړي دي. اوس راغلو ستاسو پوښتنه ته چې دوی په نورو هیوادونو کې څه تعلیم کوي یقینا د هغوی نصاب تعلیمي د هغو ملکونو دپاره دی. زما وطندار چې پاکستان ته ځي هغه د قاعده اعظم ترانې باید زده کړي. هغه باید د اردو ژبه ډېر پوه شي نسبت د پښتو دري ژبه نه. هغه په کاکه ازبکستان ته ځي اول هغه باید ازبکي زده کړي. پښتو یې زده نه ده، فارسي زده نه ده، دري زده نه ده، ازبکي باید زده کړي. ترکیه که عین قصه ده چې که تاسو اول د ستاسو ماشومان چې ترکیې ته لاړ شي هلته پښتو فارسي درس بده، اول باید دوی ترکي زده کړي. د هغوی نصاب باندې هغوی باید ځان پوه کړي. هغه به هلته مصطفی کمال اتاترک وایي، هلته به د ترکیې ترانه زده کوي، نیشنل انتم او نور خبره.
عثماني امپراتوري په باره کې به معلومات ترلاسه کوي. مننه
تاسو. خو بیا د احمدشاه بابا تاریخ هغه ته نه وایي، هغه خو بیا د نورو تحولاتو چې په افغانستان کې هغه خو ورته نه وایي. بله خبره دا ده چې د هر هیواد نصاب د هغه د ضرورتونو پر بنسټ باندې جوړیږي. نصاب داسې شی نه دی چې یو څوک کښېني او هغه د خپل ګیډې نه هغه وباسي. هغه د ضرورتونو پر بنیاد باندې هغه ډېر مسلکي فنی تخنیکي کار دی چې هغه بیا جوړیږي.
او هر څوک نشي جوړولی. ستاسو خبر او په تحول کې وي. دا د اروپایي هیوادونو نصابونه کال په کال بدلی دوی. مننه اتمر.
آزادۍ په څپو کې پروګرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه
یو دوه اوریدونکو ډیر انتظار پاتې شول. د دوی نظر به هم له تاسو سره شریکم او له نورو اوریدونکو سره. مهرباني وکړئ آزادۍ په څپو کې پروګرام دی.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
اجي توخیم د بل ولایت شاجویل ولسوالی.
توخی صاحب شر اخلي مهرباني.
مننه. دا د سوبو د تعلیم او د مکاتبو بندیدل دا خو به شي ډیر اور د کیسه و. حتی د رسنیو د سر خبري او د اوریدونکو تلیفونان ټول خبرونه او میلمانو ټول پروګرامي تقریبا درې کاله په بر کې ونیو. خو خلاصه د خبرې دا د مرد دی ملت خلک یو د زموږ خوندې دي، زموږ وروري دي، زموږ لمسیانې دي. نو دا حق لري باید د دوی پر مخ د تعلیم مخ خلاص شي. موږ د دې طرفداران یو، موږ د دې ملت خلک یو، موږ د مکاتبو مخالف نه یو. ځکه چې مکاتب هم ضروري علم ده. موږ باید یو ډاکټر ولرو، موږ باید یو
حاجي صاحب زما واسه اوري. تاسو د ازادي راډیو په خبرونه کې تل برخه اخیسته د کور مو ودان او تر څومره ځای چې زه ورته ګورم تاسو تل د طالبانو له دریزه دفاع هم کړې ده. نو دا مکتبونه چا تړلې دي؟
مکتبونه خو ما تاسو معلومیږي چې دا د طالبانو د امیرالمؤمنین له طرفه څخه تړل شوي دي. نو سبب یې معلوم نه ده. نه پوهېږم چې دا یو سیاسي لامل ده او اقتصادي لامل ده او د طالبانو په منځ کې اتفاق نشته. خو دا یو مبهمه یو ګومه کیسه ده، هیڅ چاته نه ده معلومه. حتی زه خو به یو د طالبانو یو طرفدار یا د دوی د دریځ حامی یم. دا وزیرانو ته هم تومه نه معلومه یې، نورو هیڅ چاته نه ده معلومه. الله تعالم ده. خو څنګه کېدای شي زما د محترم اتمر صاحب د خدای پوښتنه ده. کل اروپا څخه هم او افغانان رالو سیاسي رالو بلکې خبري وکولې څه کېدای شي څه سبب د په څه چم باندې به دا مکاتب خلاصي آیا ښځې راشي دلته عمارت له چارواکو سره په لوړه سطحه باندې خبرې وکړي امریکایان خلک را پیدا کړي نو په څه سبب باندې به دا مکاتب خلاصي دا به تر څو پورې دا کیسه دغه سرګون او نامعلوم
مننه کور ودان یو بل اوریدونکی هم را سره ده مهرباني وکړئ صاحب سپوک پروګرام
بله سلام علیکم
و علیکم السلام مهرباني
سلام به شنونده عزیز وقتتون بخیر درس صدمن باشین معصومه کوشو هستم یک روز بران مدرس که فعلا در افغانستان قرار دارم میخوایم دیگه باره صحبت کنم از دست شدن مکاتب دختران تقریبا یک هزار روز میگذرن تقریبا 3 سال میشه که بسیار خسارات جبران ناپذیر دارن که اکثر دختران وقت که از دانشگاه و مکتب ماندن اینا رو به ازدواج اجباری آوردن که نمیتونن بعد از اون که وقت ازدواج کنن اینا ادامه به مکتب بدن. حتی هیچ کس رو امروز ندارن که دخترها رو حمایت بکنن، حداقل یک کورس یک چیز رو به ما باز میموندن که اگرچه قبلا هم کدام.
بله دیدی اوریدون که پیغام واخصل شو خو تلفن قطع شو. دوی او حاجی صاحب توخی څخه مننه کوم. اتمر صاحب دی حاجی صاحب توخی پوښتنه ته پلان دو جواب ورکړي چې بیا خبرونه راغونډو.
حاجی صاحب ته خپل سلام ودم نیکی اله وړاندې کوم. ګوریا چې دا زمنګ داخلي خبرې دي منګه زموږ باندې داسې ده چې امارات اسلامي دې د خلکو سره خبرې وکړي یو بحث راوړي موږ دننه په افغانستان کې هم علما لرو هم فقها لرو هم دیني عالمان لرو هم دانشمندان لرو پروفیسرلار لرو متخصصین لرو من باید اول خپل منځ کې هغه کار ته چې زمونږ خپله د لاسه کېږي زمونږ وس رسېږي زمونږ نه غوښتنه کېږي خلک دا غواړي ولې مونږ به بل چا ته احتیاج ګزان او د بل چا نه کومک وغواړو. په دغه برخه کې چې دا زمونږ خپل کار دی لکه چې مونږ دا وایي ګورې دلته د دغه مشکل حل خپله امارت اسلامي سره دی. نو د دې لپاره ضرور نه ده چې د اروپا نه یا د امریکا نه ښځې لاړې شي یا سیاستوال لاړ شي یا عذر دې وکړي د طالبانو مشرانو ته چې وروره تاسې څه کوئ دغه تعلیم دروازې هم تړلې دي.
البته اتمر صاحب وبخشي تقریبا دوه میاشتې مخکې یو هیئت د مېرمنو هم کابل ته تللی و چې له ځینو وزیرانو سره د طالبانو کتلی و او هغه یوه مېرمن وه چې له ازادي راډیو سره هم خبرې وکړې زرکه ملیار. هغې وویل چې ما خپل پلو د طالبانو مشرانو ته خپور کړو چې خدای ته وګورئ نور مکتبونه تاسو پرانیسئ. مهرباني اتمر صاحب.
یقینا همداسې دی. دا مشکل باید موږ خپل افغانانو په خپل منځ کې سره حل کړو. او که داسې اقتصادي مشکل بیا به موږ نړیوالو نه وغواړي چې موږ سره په دغه برخه کې مرسته وکړي. بله خبره دا ده چې موږ دغه ظرفیت لرو دننه په افغانستان کې که د ښځو دپاره یې که د هلکانو دپاره یې هم مکتبونه فضل د خدای ده ډېر دي تعمیرونه هر شی شته او بل استادان هم د ښځو دپاره دي هم د نارینه دپاره دي یعنی دغه حالت ته ومومي دغه سیستم له منځه سي بیا دغه سیستم احیا کول او د دې رغول او دغه کسان بیرته راټولول د دې دپاره نصاب تعلیم کتاب
البته په دې تیرو شلو کلونو کې هم چې د نجونو مکتبونه لږ تر لږه په ښارونو کې پرانستل شول د غرب میلیاردونه ډالر وو چې یو څه ناڅه دغه مکتبونه پرانستل شول او هغه لس کلنه مخکنۍ دوره یې تر یوه حده پورې جبران کړه. د دې له خاطر چې دا بحث راغونډ کړو او البته په دې تعلیم پر اهمیت باندې خو یوه اشاره به بله هم ورته وکړم. په نړیوالې دوهمې جګړې پر مهال د راپورونو له مخې ځینو کسانو به په ځنګلونو کې نجونو هلکانو ته مکتبونه پرانستل، جنوب په زیر زمینیو کې پرانستل، او هغه یو وخت شاید په فیسبوکونو خواله رسنیو کې ډیرو خلکو لیدلی شي. جاپانی عسکرو خندقونه ایستلي و چې نجونې او هلکان په خندقونو کې خوندي تر مکتبونو پورې لاړ شي. د دې لپاره چې دا بحث راغونډ کړو، مختار صاحب که ستاسو نه واورو څه باید وشي، تاسو څه وړاندیز لرئ چې کوم ګامونه باید واخیستل شي چې دا مکتبونه نور خلاص شي؟
اول خو اجازه راکړئ چې ګیله وکړم، دا وخت انصافا تقسیم کړئ چې تر څو موږ هم خپل خبرې ولرو.
ستاسو ګیله په ځای ده، خو د دې لپاره چې دا اوریدونکي هم په کې راغلل. بله مهرباني،
دا وخت یې تاسو خپله وروسته وګورئ. د دغه حاجي صاحب موضوع دلته مطرح شو چې امریکا راسي، دا یو سیاسي روایت جوړول دي. طالبان دي د افغانستان د ملت غږ واوري، او دا نه د امریکا نه د اروپا نه زموږ د ګاونډیانو د هیچ چا مسؤلیت نه دی. مسؤلیت افغانستان اسلامي نظام یعنی طالبانو ته ګرځي، او تاریخ او خلق او ملت د دوی نه پوښتنه کوي که یو جلی د افغانستان نه بل ملک ته ځي، هلته د پردیو استخباراتو لومو ته غورځېږي، او بیا د دغې نظام د خلکو د تاریخ ځمکنۍ بشپړتیا پر خلاف فعالیت کوي، مسؤلیت هم د افغانستان اسلامي امارت ته ګرځي. بل موضوع دلته د ګاونډیانو د ستراتیژیکو اهدافو یوه برخه همدا وو او همدا دی چې افغانستان باید داسې یو ملک وي چې هغلته تعلیمي نصاب کمزوری وي، خلک په قبایل ډول ژوند وکړي، او همیش د دوی لپاره یو داسې ډسپوزیبل وي چې هر څه ګاونډی غواړي باید ورسره وي. په دې لحاظ موږ په ستراتیژیک لحاظ عمیق او دقیق دته متوجه شو چې د افغانستان د نجونو ښوونځی تړل دشمنانو هدف پلی کول دی، او دشمنان د افغانستان همدا غواړي. له بل اړخه په سیاسي لحاظ افغانان دی باید خپل اولادونه هغه ګاونډیانو ته ونه لیږي چې موږ سره ډیر تور تاریخ لري، د افغانستان په ورانولو کې، د افغانستان په ویجاړولو کې، د افغانستان په بربادیو کې تر ټولو غټ لاس لري. اوس راځو بل موضوع ته چې که موږ په رواني لحاظ وګورو، په افغانستان کې رواني حالات دې ځای ته رسېدلی چې حتی ځینې نجونې چې موږ ته هم ټلیفونونه کوي، مسیجونه لیږي، او زموږ سره خبرې کوي، دې ته حاضر دی چې ځان ووژني. د دغه مسؤلیت هم د افغانستان اسلامي امارت ته ګرځي. که چیرې دوی دا استدلال کوي چې موږ امر ثانی وورو، امر ثانی د څه معنا لري؟ دا خو زر ورځې پوره شو. دا ملت باید ستا امر ثانی ته ودرېږي. هل عیاذ بالله ته د دغه ملت خدای تا پیدا کړی؟ دومره ظلم وکړه، څومره ظلم چې ته پر ځان منلی شي.
مختار صاحب محترم، او بخشی ستاسو خبر قطع کوم، ستاسو پیشنهاد څه دی؟ تقریبا یو دقیقه ټول وخت لرو.
زمونږ پیشنهاد او نظر دادی، موږ د افغانستان اسلامي نظام ورانول نه غواړو. افغانستان کې بل جګړه تلابي نه کوو، د پردیو استخبارات او نیابتي جګړه په افغانستان کې نه غواړو. اسلامي امارت دی باید پردیو ته دغه وخت ور نه کړی چې په نړیوال کچه د دغه نظام د تضعیف او له منځه وړلو لپاره خپله طالبان عامل وباسي. تر ټولو غوره لاره دا دی چې بلا قید و شرط محترم هیبت الله د افغانستان حاکم امیر المؤمنین دی د خپل ملت غږ واوري، او د نجونو مکاتب دې ډیر ژر
پرېږدي. بله.
آخری خبر داسې یو ستره لویه جرګه دی د احمد شاه بابا په سیر منځته راوړي چې هلته د خپل مشروعیت د خپل ملت نه واخلي، او د افغانستان لپاره د خپلو ملي منافعو په رڼا کې د ملي منافعو تعریف دې ولري. تر هغه وخت موږ په خپله یو بل ونه منو، افغانستان به د پردیو استخباراتو په لومو کې نغښت پاتې وي.
مختار صاحب مننه، نور وخت اجازه نه راکوي. له تاسو څخه منندویم. شفیقه جان خپلواک، له تاسو څخه مننه کوم، او اتمر صاحب، له تاسو څخه منندویم. زه احمد چیبر اجازه اخلم.
ستا پمینا بزر شدی نور جهانی پکار ندی زما دزر پروسیلا دمالنگ مینا سوشکارا ستا خبری شایستی تچی پناز را سکوی هاون تپای هاون غزل سنگا پنازی و خندل شایستا شایستا زوانی لکه دمینی شایری پانس کال عمر کهو سنگ پر زن میده ارغو دزوانی ورزی وش پی پایین تیزار که تیریز پی